د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈیو ریڈیو ډیرو عزت من اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د نوومبر 13 او د لړم میاشتې 22 نیټه ده د ډیو ریډیو د سهارانه خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي لار په 15 ورځ هم تړلې پاتې وه تاجران وایي دوی د لارې د تړل کېدو د وجې سخت تاواني شوې دي د چمن ځایي چارواکي وایي د لارې د پرانستې فیصله به اوس کابل او اسلام آباد کوي د تحریک انصاف ګوند وایي چې عمران خان به د خالی په ورځ پنډۍ ته د احتجاجي مارچ د را رسیدو نیټه اعلان کړي بل اړخته سپریم کورټ د دې لانګ مارچ د مخنیوي د پاره خاص غیر مؤثره ګرځولې دي او د امریکا د منځمهالو انتخاباتو په نتیجه کې ریپبلیکنانو د ایوان نمائندگان اکثریت څوکۍ په ډیر کم فرق وګټلې او اټکل کیږي چې د هاوس آئنده سپیکر به اوس د ریپبلیکنانو د ګوند وي دې سره به د صدر بایدن آئنده پلانونه هم سخت شي اوس هم پوره خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي لارې پرون په 15 ورځ هم تړلې پاتې وه او د چمن ځایي چارواکي وایي چې اوس به د پولې د بیا پرانستل کېدو فیصله کابل او اسلام آباد کوي د دې سرحدي دروازې د تړل کېدو سره د ډیرو خلکو ستونزې ډېرې شوې او ګڼ شمېر خلک د سرحد دواړه اړخه په انتظار کې پاتې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن پوله چې د 13 نومبر نه بنده پرته ده سوداګر وایي د پولې بندیدو تر ټولو ډیر تاوان دوی ته او افغانستان ته اړولې دي د چمن د پولې بندیدو له امله په ګڼ شمیر کې په پوله سوداګریز ګاډي ولاړ پاتې دي د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګریز او پانګونې خونې یا چمبر مرستیال مشر عبدالغنی اڅکزی وایي چې د پولې بندیدو له امله چې تجارت درېدلې دي دواړه ملکونه د ګمرکاتو په مت کې د کروڑونو روپو د محصولاتو نه محرومه پاتې کیږي په دا سال کې چې د لاهور نه پیل شوې د تحریک انصاف احتجاجي مارچ د پنجاب جیلم سیمې ته رسیدلې دی د دغه لانګ مارچ د مخنیوي او د لارو د تړل کېدو په ضد د پنجشنبې یا زیارت په ورځ سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ کې اورېدنې شوې دي د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د تحریک انصاف د لانګ مارچ مخنیوي لپاره د جمعیت علماء اسلام پاکستان د سینیټر کامران مرتضی له خوا شوې عریضه یا خواست غیر مؤثره ګرځولې او ویلې دي کچرته د آئین د خلاف ورزې ښکاره خطروي نو عدالت به مداخلت وکړي بل اړخته د اسلام آباد های کورټ لخوا ویل شوی چې احتجاج د هر چا حق دی خو باید د دې څخه د عامو وګړو ژوند اغیزمن نشي د تحریک انصاف ګوند عمومي سیکرټر اسد عمر ویلي عمران خان د خالی پورز پنډی ته د احتجاجي مارچ د را رسیدو نیټه اعلان کولی شي خو څېړونکي د دې لانګ مارچ اسلام آباد ته رسیدل د پوز د نوي مشر د ټاکنې د نیټې سره تړي د پیښور په جوبن کې د مالی او خوراکي تنگسیا له امله د موجودو ځناورو او مرغانو خلکو ته د سپارل کېدو د رپورټونو مخې ته راتلو وروسته چارواکو دغه داوی دروغ بللي او ویلي دي چې د یو پروګرام لاندې یوازې ځناور د خلکو په نوم نومول کیږي چارواکي وایي مارغه یا ځناور به په جوبن یا چړیاګر کې وي خو په پنجره به یې د پروګرام لاندې د کوم تن نوم لیکل کیږي او دا کار د ځناور او مرغانو سره د خلکو د مینې سیوا کېدو لپاره پیل کړی شوې دي د پیښور جوبن د پاکستان تر ټولو لوی چړیاګر یا جوبن دی چې په 9 اکړه ځمکه جوړ شوې دی د چړیاګر چارواکي وایي د ځناور سره د مینې تحفظ او پوهاوی په عرض یو پروګرام شروع کړی شوی چې د ټاکري فیس ورکولو په بدل کې به د څه مودې لپاره ځناور د یو کس په نامه کولی شي دا وی وی ډی ور په افغانستان کې د امریکای د بیا رغونې د هلو زلو د څار ادارې یا سیګار د افغانستان د پخوانی حکومت د نسکورېدو زموار هم هغه حکومت بللې او ویلې دي چې صدر اشرف غنی دا خبره نه تسلیموله چې امریکا افغانستان د وتلو تیاری کوي په یو تازه رپورت کې سیګار دا هم ویل چې د اشرف غنی او د اشرف غنی د خپل خوا کې د نګدې پلویانو دلاري په افغانستان کې حکومت په نازک وخت کې به ثبات شي سیګار دغه رپورت د موجوده او پخوانیو امریکایي چارواکو ماهرینو او د پخوانیو افغان مامورینو سره د مرکو په بنیاد تیار کړی دی سیګار په خپل رپورت کې وایي د واک اختیار په یو ځای کې مرکز ساتل کرپشن یا اداري فساد او مشروعیت د پاره کوخونه ځینې حق عوامل دي چې لامل یې افغانستان حکومت د نسکوریدو تندې ته ورسید. د ایران نه راپورونه وایي چې دغه هیواد د رژیم پر ضد د روانو مظاهرو په ترڅ کې صرف د پرون ورځې په څلورویشتو ساعتونو کې 14 تنه وژل شوي دي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو ګډې ټولنې په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې په ایران کې په روانو مظاهرو کې 322 تنه وژل شوي چې 450 ماشومان دي. د معلوماتو پر اساس د نیول شویو کسانو شمیر هم له 1400 نه پورته شوی او د ایران امنیتي ادارو یوازې د 2040 نیول شویو کسانو هویت څرګند کړی دی. او په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو نتیجې ښیي چې د کانګرس په ایوان نمائندگان یا هاوس کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن پارټي ډیر کم فرق سره اکثریت ګټلې دي. د ایوان نمائندگان سپیکر نانسی پلوسی وایي چې هغه به د سپیکر عہدې ته بیا ځان کاندید نه کړي. داسې ګڼل کیږي چې آینده سپیکر به د ریپبلیکنانو د ګوند نه وي. چیرونکو وایي آینده کانګرس به په قانون سازی کې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي ځکه چې یو پارټي هم واضح اکثریت نه لري. په هاوس یا ایوان نمائندگان کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن کنټرول دی او په سنټ کې واکمن ډیموکرات ته په یو څوکۍ برتري ترلاسه ده. په جورجیا ریاست کې د سنټ په یو څوکۍ د دسمبر په میاشت کې سر دوباره زمینی انتخابات کیدونکې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم ښه راغلی. زه فواد لامیم او اوس به د دې ساعت تفصیلي رپورټونه تاسو سره شریک کړم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي لارې پرون په 15 ورځ هم تړلې پاتاوه او د چمن ځای چارواکي وایي چې اوس به د پولې د بیا پرانستل کېدو فیصله کابل او اسلام آباد کوي. د دې دروازې د تړل کېدو سره ډیرو خلکو ته ستونزې پیدا شوې او ګڼ شمېر خلک د سرحد دواړه اړخه په انتظار کې پاتې دي. د سیمې نظم خبريال نعمت سرحدي بیګاش په د سرحدي لارې په اړه روسي صورتحال وی وی ډی وته داسې بیان کړ.
دا سرحد باندې د لکېدو زلته په سلګونو کسان سي د پلي پارولو په د پاره په انتظار او د چمن سره د شهر کې د شنه اسمان لاندې په د یخ په کچ ورځ تر بل د یخ کچ په داسمه کې نور هم زیاتېږي. دلته یې سارو دلته بن پاتو او د پلي د انتظار د خلاصون په انتظار دا کم به د پلي هغه غاړه ته هم دا رقم په ډیر لوی تعداد کې خلک په انتظار ولاړو سي. هغه سر به پاکستاني د سويزات سره یا هغه افغانانو سره د علاج ملجه د پاره دلته پاکستان تر اتګ وایي پر د سپم دکه او د کندهار څخه متذکرایو د سترو سره غم راته غوښتل. خدغه دواړو غاړو ته پلو دواړو غاړو ته دلته په سرګونو کسان بند پاتو او د پلو د خلاصون په انتظار نه یوازې دلته خلک ولاړو بلکې سکم سره د تجارتي چارې دي. هغه د سرحد د لوري هم سکم تر سره کېدو هغه به هم دغه وخت بند پات دي. دلته سکم د پاکستان د ګمرکاتو د چارواکو سره ما خبري وسپې نن ورځ هغه دا وویل سمج په ورځ باندې د کورون رپوس کوم محصولات پر دغه پلو باندې موږ یوازې د امپورټ څخه د امپورټس کم سامانونه د افغانستان څخه راځي پاکستان کې دغه څخه مارمو پات کیږي. بلکې د سکم ترانزټ ته د پاکستان افغان تجارانو د کورون په مالونو پرتې په ټلرانو باندې په کټلرانو کې هغه دلته په سرګونو په تعداد کې ورسره غلي مخ پر ځتو دي. تعداد مخ پر ځتو زیاتیږي دلته په چمن کې بند پات دي. 13 ورځ خو څه به پایله د کم خبرې سوي به له سنت جو پایته ورسېدلې. 13 ورځ خو دلته سما د چارواکو څخه خبر وکړ لاغو ول دی راغلی او د مشت سکم د سلونو پاک له مشت وو سموږ د دغه کس ته نیولو په هڅه کې یو. خو هغه مسله کس کم کم سړي ذکر وی پر د چمن سرحد باندې خو نن ورځ هم دغه رقم دلته سیو پاکستانی پوجي یو حیات چمن ته په اوی څخه کې راغلی او چمن شار تسدیل تک شنستلی او دا رقم هغه لوري ته د افغانستان ولور ته په سپین بلدک ویش منډي کې هم د کندهار څخه یو حیات دغه پولي د کتلو د پارس کم مخ کې د افغان طالبانو ویان زبیولا مجاز کوم خبره کړي ولا سمړي یو حیات ګمارل دي هغه ورځې د دغه پیښې سړنې بکی پلټنې بکوي. هغه هم نن چمن سرحد دغه لور څخه راغلی وو، خو تر اوسه پورې نه افغان طالبان او نه پاکستاني چارواکو په دې اړه څه ویل. د نن ورځ په دغه باندې ست آیا د دواړو ګډه ناسه سره کړې ده یا نه د سره کړې؟ تر اوسه پورې نه سرچینو په دې اړه څه ویل دي چې دوی ترمنځ کوم رابطه نن ورځ سره شوې ده کنه د سوې. خو اوس هم پاکستان پر هغه زړه خپل خبره باندې ولاړ دی. کته مخیز دی د افغان چارواکو ته ویلي وو سکم کس پر دغه سرحد باندې په پاکستاني چارواکو باندې برید کړی دی، هغه کس دی په حواله کړل سي. دلته سي کوم مخکي چارواکو دا خبره کړې ولا سي زکه پر دغه سرحد باندې پر 15 کیلومتر حدود کې د بابلوسیت نږدې سکم داخلي لار ده، پر دې باندې 15 متره حدود کې نه یو طرف او نه بل طرف تز دی اصله شکاره کوي سي. د اصلي بغیر به پر دغه سرحد باندې دلته به دنج تر سره کوي، زکه سي دغه کم کس و دغه په دا برید کې بریالي سو او په افغان لور ته برته واپس لاړو. سدي پوری کاروای پر دغه سرحد باندې وکړله. خو دلته سم کم د پاکستان دلته انتظامی سکم چارواکي دي په چمن کې، یعنی مرستيال کمشنر عبدالحمید زیری دي، دغه سره څنګه کم خبر وکړل سو لاغه دا وویل چې موږ د کوشش کوو پر دغه سرحد باندې دا رقم پیور شو مخنیوي کول د پاره هم د افغانستان سره خپل اقدامات شریک کوو، افغانستان هم زموږ سره خپل اقدامات شریک کړي، بیا پر روان وختونو کې دا رقم پیور شو مخنیوي وکړل سي. خو اوس کم د پولي د خلاصون پاکله پریکړه دغه یا کابل کې یا په اسلام آباد کې سړي ترمنز پر روان شو کې کوم خبري وسی بیا به دغه پوله پرانستل سي.
ریکارډي کې د سرو زرو دراويستلو په اړه د حکومت او بهر ملکی کمپني بیرک ګولد ترمنز لوزنامي په باب د صدارتي ریفرنس یا قضيه اوریدنه سپریم کورټ کې دوام لري، او د بلوچستان د حکومت وکیل دا لوزنامه د بلوچستان په ګټه ګرځولې ده. دا په داسې وخت چې د بلوچستان سیاسي قیادت دغه لوزنامه صوبایي اسمبلی ته د وړاندې کولو غوښتنه کوي او تور لګوي چې صوبایي حکومت په دې اړه خپل لوزونه سرته نه رسوي. جزئیات د پیر ولایچانه په دې رپورت کې واوري.
د بلوچستان حکومت وکیل سپریم کورټ ته ویلي د بهر ملکی کمپنۍ سره شوې لوزنامې د لاندې به صوبې ته 25% سرمایه نه علاوه 15% اضافي رائلټي هم ملاويږي، چې له عمله صوبې ته پراتلون کې اوس الوخالو کې 2.5 ارب ډالر سرمایه ترلاسه کېدو امکان دی. په دې موقع چیف جسټس عمر تابندیال وینا و باید چې د ریکارډینګ لوزنامې سره تړلې مالیاتي لیندین لپاره د نړیوال کچې نظام وټاکل شي، او پینځه کسیزه بنچ کې شامل جسټس اجاز الحسن اویل دا یو واضح لوزنامه ښکاري. دا په داسې وخت چې ملت پاله ګوندونه ریکارډک په اړه د پاکستان د حکومت او بهر ملکی کمپنۍ بیرک ګولد کارپوریشن ترمنځ شوې لوزنامه صوبایي اسمبلی ته وړاندې کولو غوښتنه کوي. وی او ای ډیو سره خبرو کې په دې اړه د بلوچستان حکومت سارنوال یا پروسیکیوټر جنرل ساجد ترین دې ته غبرګون کې صدا سوایي کال 2011 کې د هغه وخت سپریم کورټ د پاکستان د حکومت او د کینیډا کمپنۍ بیرک ګولد ترمنځ د بلوچستان چاغي علاقه کې ریکارډینګ په مقام د سرو او تانبی لټون په اړه لوزنامه د ملکی قانون په ضد ګرځولې و. د بهر ملکی کمپنۍ په خاص کال 2019 کې د نړیوال بینک د تنازعاتو د حل کولو ټریبونل پاکستان باندې د لوزنامې نه په شا کېدو او د دې د سرغړونې په تور شپږ ارب ډالر جرمانه لګولې و. خو د تیر تحریک انصاف حکومت او بیرک ګولد د عدالت نه بهر بیا د خپل منځ تفصیل د لارې په دغه پروژه باندې یو ځل بیا کار پیل کولو باندې سلا شوي وو. مطبوعاتي رپورټونه وایي بیرک ګولد غواړي د سپریم کورټ 2011 فیصلې د اثراتو ختمولو لپاره دا ځل پاکستان پارلمان او سپریم کورټ لوزنامې ته قانوني تحفظ ورکړي، او هم په دې ترڅ کې ناست وزیر اعظم شهباز شریف په سپارښتنه صدر عارف علوي سپریم کورټ ته دغه قضیه یا ریفرنس رالېږلې دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د پیښور په جوړبن یا چړیاګر کې د مالی او خوراکي تنګسي علامه خلکو ته د موجودو ځناورو او مرغانو د سپارنې د رپورټونو وروسته چارواکو دغه داوی دروغ بللی او ویلي دي چې د یو پروګرام تر مخه یوازې ځناور د خلکو په نوم کول کیږي. مارغه یا ځناور به په چړیاګر یا ژوبڼ کې پاتې وي، خو په پنجره به یې د پروګرام لاندې د کوم تن نوم لیکل کیږي. او دا کار د ځناور او مرغانو سره د مینې سیوا کولو لپاره پیل کړی شوی دی. نور تفصیل د پیښور نه د عثمان خان په دې رپورټ کې اوریدلی شي.
د جوبن مرستيال ډایریکټر حسینه امبرین دیوتوای
زمونږ سره به دغه پبلک شیدې ابد انیمل سره مینا سی واشي شابه وی چې لکه زده د انیمل په پروګرس کې یا ډیولپمنٹ کې زما سره رول دی او د نوم نیم پلیټ به ولګيږي په یوه پنجره باندې.
د چارواکو په وینا ځینی شخصي سکولونو ورسره د زناورو په خپل نامه کولو پروګرام کې د برخي اغستو د پاره رابطې کړي. نذیر احمد نمیتن د چارواکو د فیصلې هرکلی کوي او وایي لدی ګام لکه بلبا عام ولستا نجدینه د زناورو سره د مینې زمينه برابر شي.
دې ته کومه هرکلی کو په دې وجه چې دې کې یو خو زناورو سره د انسانانو مینه پیدا شي، بل خبر دې انسانانو کې یو شعور دا پیدا شي چې مطلب زناور یوازې پر خودل نه دی پکاره او ځکه اوس زناور بازي وخت کې بيماري دغې نو دې سره یو احساس انسان کې روچت شي.
په کال 2013 کې د پیښور جوبن پرانستې ورسته په ډومبایو میاشتو کې و ډیر زناور مړ شوی چې پکې ډیر شمارغان او شپږ نور زناور شامل وو. خو د جوبن د زناورو ډاکټر عبدالقادر خان وایي اوس د زناورو د مړینې کچا د نش برابر پاتې ده او روان کال 22 بچي زیږیدلې دي.
اوس حالات بالکل ډیر ښه شوی دي او مارټلټی هم نشته ده او د مونټلټی ډیره خاشوی سکسیسفل بریډنګ کیږي. په دې کال کې سره تقریبا 22 ډیفرنٹ انیمل سپیشیز حکومتي بچی راوړي دي.
د روان مالی کال د پاره بجټ کې د پیښور جوبن د پاره 10 کروڑ روپۍ خودي شوی چې تر اوسه پکې 1 کروڑ روپۍ جاری کړي شوی. حسینه امبرین زیاتوي د نورو سرکاري محکمو په سیر د وایلډ لایف محکمه هم د فاندونو کمی سره مخ ته، خو د زناورو د خوراک د کمی خبرونه رښتیاوالی نه لري.
حکومت طرف نه یا فائنانس طرف نه مونږ ته چرته د فندز ایشو نه دی راغلی. هو تاسو ټول ته معلوم ده چې دا زمونږ پاکستان ټول کرایسس کې فائنانشل سچويشن دی او نو هغه باندې نه فند لک شانتي ډیلی شوی وو.
د پیښور جوبن کې 22 قسمه زناور دي او د ټولو شمیره 112 ده او د 55 قسمونو بیلابیل ډول 1500 مارغان دي. چارواکي وایي د روزانه په بنیاد 15 تر 8000 پورې خلک چې پکې زیاتره برخه د سکول د ماشومان وي د زناورو لیدنې لپاره راځي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
یا هم خراغلی تاسو د وی وی دیوا ریډیو سهارانه خبری خبرونه تا کوګیاست چې د واشنگتن ڈی سی نه تاسو ته خبري. په داس حال کې چې ټویټر د خپل ادارې نه د بشري حقوقو په مت کې کارکونکو د نوکرۍ نه ویستلې دي. قانوني پوهانو دا ګام په نړۍ کې د ټویټر کارکونکو د لپاره خطر بللې دي. ټویټر په همدې ورسوي کې د ایلن ماسک په نوم د ټکنالوژي د برخې یو شتمن واخیسته. تفصیل یې د بختور شانه په دې رپورت کې واوري.
په داسې حال چې ټویټر په ګڼ شمیر کې خپل کارکونکي د نوکرونه وستلې دي، د انټرنیټ ماهرین د ټویټر لخوا د خپلې کمپنۍ نه د بشري حقوقو کارکونکو په لری کولو نیوکه کړي او وایي د دې کار سره به په نړۍ کې د ټویټر کارکونکي د خطرو سره مخ شي. اکثره خلک د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کېدونکو احتجاجونو ته د نړۍ پام ګرځولو لپاره د ټویټر نه کار اخلي. د ټویټر د بشري حقوقو ټیم په نړۍ کې د خپل صارفینو د خیال د ازادۍ د خوندي ساتلو سره سره د غوی د تحفظ یقیني کولو لپاره هم ډیر کار کوي، خو د دوی د نوکرۍ په ختمېدلو سره چېړونکي وایي ځینې صارفین به ورسره د خطرو سره مخ شي. مايكل کلاینمن په سیلیکان ویلی کې د امنیسټي انټرنیشنل کارکونکو دی.
دا څه نه ده چې ګینه د بشري حقوقو ټیم سجادو کړي و چې ټویټر ورسره محفوظ و، بلکې هغه په دې کې ډیر کلونه لګولي و او اوس دا خبره بوګنون کې ده چې هغه هر څه به پسین لاو شي.
د کله نه چې ایلان ماسک ټویټر اخیسته، د سوشل میډیا د کمپنی د اړې غړي ښکار ده چې کارکونکو یې هم د نوکرۍ نه د وستلو د ویرې سره مخ دي او د پخوا په سیر ورته ایڈورټایزمنټس هم نه ورکړی کیږي. خو ماسک وای د با ټویټر په اقتصادي توګه مضبوطوي او د نوکرانو د کمولو نه علاوه په دغه کمپنۍ کې کم نور بدلونونه نه دی راغلي. ټویټر په دې اړه د وایس اف امریکا په خواست خپل تبصره نه دا ورکړي. ځینې څېړونکو اندېښمن دي چې د چین او ایران په څیر سخت دریزه هیوادونه به د ټویټر لخوا د اکاونټونو په تصدیق کې هم درغلي وکړي، خو د ټویټر مشر ایلان ماسک وای د جالي اکاونټونو په ضد به ګامونه اخلي.
موږ به په پوره تفصیل سره د جالي اکاونټونو مخه نیسو او که څوک هم په درغلۍ کې ککړ وموندل شو نو اکاونټونه به یې بندولای شي کم از کم په عارضي توګه.
څېړونکي وایي د ټویټر د بشري حقوقو ټیم د یوکرین د جګړې په وخت حکومتونه او سرکاري میډیا د جنگي قیدیانو په اړه د موادو خپرولونه ودرولي وو او د هندستان په څیر په ملکونو کې د بندیزونو خلاف د حکومت په ضد ګامونه اخیستي وو. ډیبورا براون د بشري حقوقو د څار پلټون کې ده.
دا بشری حقوقو د سارت د غټلو څخه بغیر چې په بیلابیلو سیمو کې په ټویټر د تشدد او کرکې په ضد کار کوي په مشتره په لاس کې ډیر کم وسایل پاتې سي چې په ټویټر د ځینو کړکېچنو حالاتو مخنیوي وکړي سي.
هرڅه کچېړونکي دغه یو لوی خلا غني خو د ټویټر مشر ایلان ماسک وای دی به د سلاکارانو یو شورا جوړوي چې په ټویټر د خریدونکو موادو په اړه به فیصلې کوي. ډیوډ کای په کالیفورنیا کې د قانون استاد دی.
If you're a user in a repressive environment, say like Saudi Arabia or right now in India.
کته سو په سعودي، هندستان یا بل داسې کوم هیواد کې ټویټر کاروي چې هلته ماحول سخت وي، تاسو به ضرور دا تما کوي چې ټویټر بس تاسو ډاټا خوندي ساتي او تاسو پیغامونه او نور معلومات به هم محفوظ ساتي او تاسو به د هر ډول زور زیاتی او خطرونه بچ ساتي.
په داسې حال چې ټویټر د اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، د دغه کمپنۍ نوي بدلونونو صارفین د خطر سره مخ کړي دي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
بلوچستان صوبه کې اوس هم زرګونه افغان کډوال ژوند کوي چې ګڼ شمېر یې په کیمپونو کې اوسي. د شمېرو تر مخه بلوچستان کې د شاوخوا 40,000 کډوالو زده کوونکو لپاره اته دې ښوونځي یا سکولونه او 1550 استادان موجود دي. د افغان کډوالو لپاره د بلوچستان په سرانانو کیمپ کې کډوالو زده کوونکو ته د تعلیمي زمینې په برابرولو کې د کیمپ یو مخکښ عبدالظاهر پښتون ډېرې هلې ځلې کړې چې په دې ویاړ په یوه د سوره کې هغه ته مډال ورکړل شو. جزئیات یې د نعمت الله سرحدي په رپورټ کې.
څلور دیش کلنۍ عبدالظاهر پښتون یو افغان کډوال دی چې په بلوچستان په پښین کلي بند خوشدل خان کې زیږیدلی دی او مور پلار یې د افغانستان د سرپل شمالي ولایت څخه په افغان سور انقلاب کې او پاکستان ته راکډه شوی دی او دا مهال په سرانان افغان ماجر ټیم کې وسیږي. ظاهر پښتون وایي چې تیر اتلس کالو کې د افغان کډوالو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر کړې ده. سنن دا وخت په زورونو افغان بچان دلته د سرانانو ماجر کې په مکتبونو کې درس اخلي.
هر کور هر دروازې ته به زه درېدلم او خلکو ته به مې دا تبلیغ کوي چې باید خپل بچان باندې زده کړه حاصل کړي او خپل بچان باید ښوونځي ته بوزي. نن دا اتلس کال د مسلسل جهدوجهد یا د مبارزه په نتیجه کې په ټول پاکستان کې یو 50 کیمپ دي چې واحد سرانان دي چې دا وخت 3000 انجینر او 4000 لوکان پکې زده کوي اصلوي او د انجینر آی سکول یا لیسی شتون پکې لري.
د یو غیر دولتي سازمان سوسایټي له خوا د افغانانو ته د زده کړې زمينه برابرولو پر اساس عبدالظاهر پښتون ته مډال ورکړل شو. په دغه مهال په افغان ماجرکیم په غازی امان الله خان علي لسه کې یو دستوره جوړه سوې وه. د سوسایټي په نوم غیر دولتي سازمان مشرانو په دغه مهال وویل چې بلوچستان ایالت کې شاوخوا 10 افغان ماجر کیمپونه دي. په دغه کیمپونو کې شاوخوا 10,000 زده کوونکو دپاره 8,000 ښوونځي او 1550 ښوونکي دي چې په دغه کیمپونو کې د کډوالو بچانو دپاره ښوونځي زیات فعاله په سرانان ماجر کیمپ کې دي چې دلته د انجونو د زده کړو دپاره هم مکتبونه او لیسې خلاصې دي او په لوی تعداد کې دلته زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. د سرانانو افغان کډوالو کیمپ یو مخکښ نوروز خان اکا وویل چې باید د کډوالو عالمی ادارې دي ظاهر پښتون ته د کډوالو د تعلیم په میدان کې هلې ځلې ستایلو د پاره مډال ورکول اعلان وکړي.
ظاهر پښتون ولاړې غلې پر غړې به ګرځي نه دار کور دار دروازه به ټکول نه ما شمای به وسکول تر وګستره نن چې دا مور کم سکولونه چې مخته تللې دي د برکت د ظاهر پښتون تللې دي او ما دا غوښتنه ده چې حکومت پاکستان انسیار او ظاهر پښتون وستای.
د غیر دولتي سازمان سوسایټي یو غړي محمد نعیم وویل چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې د دوی تنظیم په ښوونځي کې د زده کوونکو د ښه تعلیم لپاره ضروري مواد هم ورکوي.
اریک پروګرام چې کوم په لسو کیمپو کې د بلوچستان کار کوي، موږ د ایجوکیشن په باره کې افغان د پیجي ماشومان ته د هغه سټیشنري، د هغه بوکس، د هغه ټول وسایل، کمپیوټر لیب، ساینس لیب او کوم ضرورت وړ مواد دي د هغه لپاره موږ هغه برابر کړي دي او لا هم هڅې دي چې انشاءالله رحمان دوی ته نورم بل خدمت جاری وسات.
خود سرانانو ماجرکیم بعد وزیر پښتون بیا وای ستکین د شوونځي څخه پارغستې وزد کوون کې دا وخت په افغانستان کې نور زده کړی اصلولو پاس په افغانستان کې په عوامي خدمت کې بوختي. کچیر دلته د افغان زده کوونکو د پار اعلی تعلیم زمينه برابر سي نو په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیرون کې د افغانانو را روان وخت به نور هم روښانه سي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
بیا هم خراغلی تاسو د وی او ای ډی ریډیو سهارنې خبری خبرونه ته خوښیاست. اوس هم نوبت رسیږي ادارې ته.
د سومالی حکومت د الشباب تر هغه غوند حملو د وستوان ختمولو او ځان له د پیسو ټکو در پیدا کولو د ذریعو د مخنیوي لپاره د ستمبر په اخیری ورځو کې د نوو اقداماتو کولو اعلان کړی دی. د سومالی د حکومت د دې اقدام په مرسته کې د امریکای د خارجه چارو او د خدانی محکمو د الشباب تر هغه غوند په مشرانو او د دې غوند مالی امداد کوونکو افرادو په تنظیمونو د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د خارجه چارو محکمې د اکتوبر په 19 تاریخ د 12/2023 ترمیمی انتظامی حکم لاندې د الشباب په 15 مشرانو د خصوصي تور ګرځولې شو عالمی ترهګرو په هیڅ بندیزونه لګولې دي. په دوی کې یو محمد مایر نومیږي، څوک چې د الشباب له طرفه د اهمو کارروایو کېدو فیصله کوي. د الشباب د داخلي څانګې مشري کوي او په سومالیا کې د ګوند سرګرمو څارنه کوي. دین وړاندې محمد مایر د زکات را غونډولو مشر او د وستي سومالی د هیران سیمي گورنر هم پاتې شوی دی. په دویم کم مشر چې بندید لګولې شوی دی د دنوم یاسر جیس دی. د ګوند وسلبن سانګي جبهه کمانډر دی کم چې حمله کوي. دریم تن یوسف احمد حاجی نورو دی چې د ګیزادی په نوم هم یادیږي. د الشباب د مخبره د امنیت نومي سانګي مشر دی. دا سانګه په خودکش حملو کولو او د خلکو په قتلولو کې اهم کردار ادا کوي. د امنیت د سانګي یو ستر چارواکي مستاف اتو نومیږي چې په سومالیا او کینیا کې د حملو کولو ذمہواری ورته سپارلې شوې دي. د په خارجي عملیاتو کولو کې لوی نام لري او په کال 2014 کې سویلي مرختی د کینیا کې د ویسټ گیټ، په کال 2018 کې گریسا یونیورسټي کې او نورو ډیرو ځایونو کې حمله کړې دي. د الشباب په بلکم مشر چې بندیزونه لګولې شوې دي د دنوم محمود عابدی ادن دی. د په کال 2019 کې د کینیا په نیروبی کې په ډوسی ډی ټو نومي هوټل باندې د حمله کولو په منصوبه باندې کې عیسی خستی وا. دغه حمله کې 20 کسان وجلې شوي وو. د سره سره د امریکای د خزانی محکمې د الشباب د مالی امداد د پاره د نه تنظیمونو په یو نتورک بندیزونه لګولې دي کم چې د الشباب او د مقامی کمپنو ترمنځ پر اړیکو ساتلو کې اهم کردار ادا کولو. الشباب ګوند مقامی کاروباری تپقینه د کال 100 ملیون ډالر بونګه هم راغونډي او په دې ځان هم ساتي او خپل ملګری تنظیم القاعده له هم ورکي. الشباب له د مالی امداد راغونډولو په نه تنانو کې یو تن عبد اللهی جيري دی. د وسلوس مګلر دی. بل خالف عدل نومیږي. د الشباب د پاره غیر سرکاري تنظیمونو نه مالی امداد راغونډي. دریم تن عبد کریم حسین ګګالی دی. د الشباب د مالی محکمې د ننه یو اهم چارواکی دی. څلورم تن عبد سمد دی. دا د الشباب ګن یو جنګیالی دی د چاچی د الشباب د ستري شورا مشرانو سره ناشته پاسته ده. پینزم عبدالرحمن نوری نومیگی ده د الشباب او د مقامی ذاتی مت کاروباریانو ترمنځ د پیغامونو د اوړلو روړلو کار کوي. باقی درې تنان محمد حسین سلاد، احمد حسن علی سلیمان متان او محمد علی بډاز دی چې په یمن کې الشباب د پاره د سمګلینګ او د وسلو د وړلو وړلو کار کوي. او اخیری اهم تن د الشباب یو مشر حسن افګوی دی. امریکای د دوباره کې په اطلاع ورکولو د 15 ملیون ډالر انعام خو دی دی د امریکای د خزانه د محکمې دننه د ترهګرای او د ترهګرو د مالی وسیلو د مخنیوي نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دی چې امریکای شمالي افریقا کې د الشباب د سرګرمو مخنیوي ته خپل ټول پام ګرځولې دی او دا چې امریکا به د وسلو د سمګلینګ او ځان له د پیسو ټکورا پیدا کولو د الشباب د سرګرمو خلاف اقدامات جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای.
د ډیور ریډیو ډیرو عزتمنو او قدرمنو اوریدونکو د اواز زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کړله. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه اوسه.